درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیک کې همکاري وړاندې کیږي تر ډیره د موسیقي پروګرام لرو، خو په لړ کې راپورونه هم شته. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې په وسلوال برید کې د دو ملکیانو په ګډون 15 تنه وشل شوي. ازبکستان وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې ده. او د چین په یوه کان کې د 14 لک کبله 21 تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې په وسلوال برید کې د دوو ملکیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادي رادیو ته وویل چې درې تنه برید کوونکو تیر ماښام لومړی د دې امنیتي حوزې د دروازې پر ساتونکو ډزې وکړې او وروسته ودانۍ ته ننوتل. امرخیل وایي د هرات ولایت پر شپږمه امنیتي حوزه برید د تروریستانو لخوا شوی چې یو موټر بم یې له ځان سره راوړی و. دوی لومړی د حوزې پر ساتونکو ډزې وکړې. ښاغلی امرخیل دا هم وایي چې برید کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي د څه باندې 1200 ټولنیزو ادارو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د عدلی وزارت ویان امان ریاست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغو ټولنیزو ادارو خپل اجازه لیکونه نو تمدید کړي ځکه یې دا اقدام کړی. 1287 اتیا ادارې چې د افغانستان په عدلی وزارت کې ثبت وي، اکثره یې په ټولنیزو اتحادیو، سازمانونو، بنسټونو او شوراګانو کې شامل وي. د عدلی وزارت د ویان په وینا هغه ټولنیز بنسټونه چې د فعالیت د جواز له ختمېدو څخه تر شپږو میاشتو پورې دې وزارت ته مراجعه ونه کړي، د قانون له مخې د فعالیت اجازه لغوه کیږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د پراخېدو په حال کې ده. عبدالعزیز کاملوف د شنبې په ورځ په سمرقند کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې راغلی چې ښاغلی کاملوف ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې او نړۍ د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو د غوښت ملاتړ ماموریت له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره خبري کړې دي. مایک پامپیو تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له جنرال میلر سره په افغانستان کې د دوی د پوځي او ملکی متحدو ټیمونو او هم د زلمی خلیلزاد په مشهد افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ پر هڅو خبري کړې دي. ښاغلی پامپیو دغه راز لیکلي چې له افغانانو او د ناټو له متحدانو سره یو ځای د دایمي سولې لپاره کار کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان وایي په پام کې لري چې د پاکستان په ګوادر بندر کې په 10 میلیارد ډالر د تیلو چانځای جوړ کړي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلا پرون شنبه په ګوادر بندر کې چې د چین په مرسته انکشاف ورکول کیږي وویل سعودي عربستان غواړي چې د تیلو د یو چانځای د جوړولو او د چین او پاکستان په اقتصادي کوریدور کې د ګډون له لارې د پاکستان په اقتصادي پرمختګ کې ثبات راولي. الفلا دا څرګندونې په هغه ځای کې وکړې چې ټاکل شوې د سعودي عربستان هلته چانځای جوړ کړي. د دا هم وویل چې د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان به راتلونکي فبروري د موافقې د لاستیک لپاره پاکستان ته لاړ شي. یو 13 کلنه سعودي نجلۍ چې ویل یې که سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي و به وژل شي کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې وکړه. د دې ښځې چې راحت محمد ال قانون نومیږي قضیې وروسته له دې په نړۍ کې ځان ته پام واړوه چې هغې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین وکړ. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیره کریستیا فریلند پرون د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې هرکلی وکړ. القانون لخپل هیواد څخه لمړی کویت او له هغه ځایه بینکاک ته لاړه. د بینکاک د هوایي ډګر له یوه هوټل څخه یې په دې خاطر له وتلو انکار وکړ چې د دې په وینا بیرته سعودي ته استول کیږي. د جمعې په ورځ د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو اعلان وکړ چې هیواد یې حاضر دی چې د سعودي ښځې ته پناه ورکړي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له کبله 21 تنه وژل شوي دي. د چین د دولتي تلویزیون او شینوا خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه نن یکشنبه د شانګسي ایالت په شینمو سیمه کې وشوه. راپور وایي چې شپږ پیټه کان کې دونکي ژغورل شوي دي. او د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف وایي تمه لري چې د یونان پارلمان به هغه موافقه تایید کړي چې پر اساس یې د مقدونیا نوم پر شمالي مقدونیا جمهوریت اوړي. زایف پرون شنبه وویل د مقدونیا د پارلمان غړیو چې د مقدونیا د نوم له بدلون سره مخالفت درلود د جنوري په 11مه له ده سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دغه هیواد نوم پر شمالي مقدونیا جمهوریت بدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د مقدونیا د پارلمان د دې پریکړې هر کلی کړی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12.5 دی وی او اف ام 0.5 اورئ شئ. د آزادي رادیو اکثره مطالب خبرونه او راپورونه په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته په یاد لرئ: آزادي رادیو .com او یا هم د آزادي رادیو .org. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي له شاوخوا یوه کال راهیسې په څه باندې 1580 سیمو کې د غیر قانوني استخراج مخه نیول شوې ده. د دې وزارت چارواکي وایي د هغه سیمې وي چې د استخراج چارې پکې آسانه وي. دا څرګندونې د قانون وزارت په داسې وخت کې کوي چې د افغانستان په ځینو برخو کې چې د هیواد مهمې طبیعي زیرمې پکښې دي، د دولت وسلوال مخالفان او یا هم سیمه ییز زورواکي واکمن دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ساحر وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په دغو 1540 سیمو کې د غیر قانوني کیندونو او استخراج چارې د قانون د خوندیتوب کمیټې لخوا درول سوي دي. دا هغه کمیټه ده چې له شاوخوا یو کال راهیسې د ولسمشر د حکم پر اساس د قانون د خوندیتوب لپاره جوړه سوې ده. مشري یې د قانون وزارت کوي او د امنیتي ارګانونو په ګډون نورې بېلابېلې ادارې غړیتوب لري. د قانون وزارت ویان عبدالقدیر مدفی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د خپل کار له پایلې دغه سیمې تړلې دي.
په دې کې هم ساختماني مواد و، هم صنعتي منرالونه و، او هم نیمه قیمتي ډبرې، تزئیناتي ډبرې چې هغه مجموعا استخراج دغي ډېر اسانه دی. او هغه برخو کې استخراج شوی ده کومو برخو کې چې ډېر اسانتیاوي، مثلا د ډبرو سکرو برخه کې هم مخنیوی شوی. یعنې په ځینو ساحو کې د رکشوي له طریقه دوی د سرو زرو استخراج کوي چې دغې کې هم د رکشوي مخه نیول شوې ده.
د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر اساس دا 1540 سیمې په کابل، پروان، غزنی، کندهار، ننګرهار، لوګر، میدان وردګ، جوزجان، بغلان، تخار، بدخشان، کاپیسا او نورو ولایتونو کې موقعیت لري. د دغه وزارت چارواکي وایي دا لړۍ دوام لري او ځینې نورې سیمې هم په نښه کړي دي چې د غیر قانوني کیندونو مخه به پکې ونیول سي، خو ډېر جزئیات یې ورنکړل. دا چې په دغو غیر قانوني کیندونو کې تر ډېره کومو کسانو لاس درلود او برخلیک یې څه دی، ښاغلی مدفی زیاته کړه.
داسې نقطې هم شته چې په همدې سایټونو کې بندي شوي چې هغه د وسوال مخالفینو سره وي، یعنې بشپړ کنټرول لاندې راغلي وسط قانون وزارت. په دې کې داسې سیمې هم شته چې هلته انفرادي استخراج کې دی، یعنې ولس د خلکو له لوري کې. او په دې کې داسې سایټونه هم شته چې هغه کې زورواکي داخلي او زورواکو نه راځي. بدون شک ځینې کسان پکې نیول شوي. امنیتي ارګانونه په دې کې باید واضح هغه افراد نومونه واخلي او هغه اشخاص هم واضح کړي چې څوک دي.
د شغلی مدفی په خبره د قانون وزارت استراتیژي لمخې د عامو خلکو سره چې په خپل سر کیندنې کوي د رسمي کوچنیو قراردادونو تدبیر نیول سوی، څو هم د قانون وزارت وکولای سي له همدې لارې اوایت ترلاسه کړي او هم څارنه پرې ولري او په عین وخت کې خلکو ته کاري زمینه برابرې سي. د قانون وزارت ویاند ویل چې په تیرو شاوخوا یو کال کې 312 عامو وګړو سره د رسمي قراردادونو ژمنې سوي دي څو له غیر قانوني کان کیندنو لاس واخلي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeorl.org.
ساعت لس بجی او لس دقیقې شوې. په دې خبرونه کې د موسیقي د مینوالو لپاره هم خبرونه لرو. اوس په حمید مومند درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
د کابل ورځپاڼو د نننیو ګڼو زیاته برخه بیا هم د سولې په تړه وروستیو پرمختګونو او په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو په تړه روانو بحثونو ته ځانګړې کړې ده. مسیر ورځپاڼه د افغان سولې په تړاو سیمې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څلورم سفر ته کتنه کړې چې له هند څخه پیل شوی او هلته له هندي چارواکو سره د افغان سولې په اړه او دا چې امریکا او هند په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره څه کولی شي خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دی چې د یو باثبات افغانستان لپاره د سولې له بهیر ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي چې ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد له هند وروسته چین او بیا پاکستان او افغانستان ته سفرونه وکړي. له هندي چارواکو سره د خلیلزاد خبرې داسې محل شوې ده چې ورځپاڼې په جلا مطلب کې د دغو لیدنو کتنو او د چم ګاونډ په ځینو هیوادونو کې د افغان حکومت په غیابت کې د افغان سولې په تړاو د کېدونکو خبرو په اړه د ولسي جرګې خبرګون راغسته ده چې د دغو خبرو او لیدنو کتنو د بندېدو غوښتنه کړې ده. ویسا ورځپاڼې بیا د افغان سولې په تړاو د روانو هڅو په اړه د ولسي جرګې په غبرګون یو تفصیلي مطلب خپور کړی دی او لیکلی دی چې د جرګې اکثره غړي په دې باور دي که څه هم د سیمې او نړۍ په کچه زیاتې هڅې پیل شوې خو په کور دننه لا هم ملي اجماع نه ده رامنځته شوی. ورځپاڼه لیکي چې وکیلانو په افغانستان کې د سولې په تړاو د ملي اجماع په نامه موجودیت کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه کېدونکې هڅې بې نتیجې بللې. ورځپاڼه لیکي چې د جرګې مشر په خپلو خبرو کې د افغان حکومت په غیابت کې کېدونکې خبرې د سولې د هڅو په زیان وبللې او دا ځکه چې دا ډول خبرې طالبان اتلان کوي او افغان حکومت کمزوري ښیي. ملیارمن ورځپاڼه بیا په یو تفصیلي مطلب کې لیکلی دی چې د سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو ښکېلېدلو سره د افغانستان د سولې بهیر سرګردانه شوی دی. ورځپاڼه لیکي څومره چې چین او هند په افغانستان کې د سولې په رامنځته کېدو کې مهم رول لوبولی شي هومره د افغانستان په سیاسي معادلاتو کې د دوی حضور د سولې ترلاسه کول ستونزمن کولی هم شي او دا ځکه چې د سیمه ایزو او نړیوالو قوتونو د ګټو په اړه ګډو نقطو ته رسېدل ساده کار نه دی. په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو په اړه روان بحثونه د کابل چاپ ورځپاڼو د نن ورځې بلت او د مسله جوړوي. دنیا ورځپاڼه لیکلی دی چې د انتخاباتو په برخه کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده او دا ځکه چې د ولسي جرګې انتخاباتو دا وښودله چې انتخاباتي کمیسیونونه نه یوازې ناتوانه دي بلکې په فساد کې هم ښکېل دي. ورځپاڼه لیکي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو میاشتې تیریږي خو دغه کمیسیونونه لا هم د دې جوګه نه دي چې له اقل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ورځپاڼې دغو ستونزو ته په کتو سپارښتنه کړې چې په کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو ترڅنګ په ټوله کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده. ورځپاڼې ویره څرګنده کړې که د دغو کمیشنرانو په موجودیت کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي نو دا به انتخابات نه بلکې ستره فاجعه وي او ناوړه پایلې به ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاحاتو لپاره په کابل کې د امریکا سفارت پر غوښتنې بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا سفارت په یو بیان کې د انتخاباتو په پروسه کې د جدي اصلاحاتو پلي کول ضروري بللی دی او ویلي دی چې افغانان د خپل مشر د ټاکلو لپاره د داسې انتخاباتي بنسټونو د لرلو مستحق دی چې پر دغه بهیر د خلکو د باور د بیرته راجربولو وړتیا ولري. او دنیا ورځپاڼې بیا د حکومت د یوې باوري سرچینې په حواله چې د ورځپاڼې په وینا د نوم له ښودلو ډډه کوله لیکلی دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د انتخاباتو د کمیسیون کمیشنران بدلیږي. ورځپاڼه وړاندې د سرچینې په حواله لیکي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د نتیجې ته رسېدلې چې د جمهوري ریاست انتخابات به د نوو کمیشنرانو لخوا اداره شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
غلام محمد پښتون له هرات څخه لیکي چې د ولست خوشي او پزړو پوری نوماندان ولسی جرګې ته لاړ نشي د ولس او حکومت ترمنځ به فاصله زیات شي. د زابل له خاکی افغان ولسوالي څخه ذوالفقار لیکلی وایي زموږ کلینیک سره دی چې سب دی خو بیا هم ورسره مرسته نه کیږي او وضعیت خراب دی. په کونړ ولایت کې واوریدونکو لیکلي دي هارون صافی وایي په دې ولایت کې د حج او اوقاف او اداري اصلاحاتو تر نظارت لاندې د حج او اوقاف امتحان واخیستل شو لیکن پښتنې مخکې تر مخکې افشا شوي وي. عبدالواحد مرقق له لوګر څخه لیکي د معارف وزارت باید راتلونکي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي.